بخش تکنیک همکاری کردن. من نسیم شفق، تا سه شنبه آینده از شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو ورې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی. د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودېدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پوره خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلی دا چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو په یوه غونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیستی. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوې، خو نور جزئیات یې لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اومې نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسېدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشتي پولیسو والی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوی او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشتي پولیسو والی د نیول لپاره حمله کړې وه، خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند د حمله مسولیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی، خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې او د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشتي پی پر ولسوالۍ په حمله کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې 10 افغان ښځې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتی سره مخامخ شوي دي. د کمیسون په یو رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې 10 افغانان د مهاجرت پر مهال په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی، توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان د رپورت له 1 شپېته افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایران او 14 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستانه شوي یا جبرن افغانستان ته استول شوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه لمرستیالي تهمینه جنجوعه سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمینه کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتری کې د وسلو او چاودونکو موادو په وډې پو کې انفجار شوی دی. اوکرين چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمه ته له نږدې ځایونو تر لزر زیات خلک له خپل کورونو وتلي او امن سیمو ته لېږدول شوی دی. د اوکرين د پوز مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبري اعلان ته ویل چې د سهار په درې نیمو بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې د په وینا تقریبا 100 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه.
територија моја велика задимлене
да ویل چې پسیمه کې غلیز دود دی او پسترګو رسیدلې توان نه معلومیږي خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر 10% زیاته برخه نه ده سوځیدلې. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیښې ځای ته رسیدلې دی. او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر یې د اکتوبر په شپږمه په نیویارک ایالت کې ټکر سو او له امله یې شل تنه ووژل شو مالک په خټه پاکستانی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې ولستنه سپاره و چې د سالګري یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان و او په ټکر کې ټول وژل شوي دي. د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشاره ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی. په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل شوي دي. دا په امریکا کې له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل شوی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر وو او اوسمهال په پاکستان کې دی. دا لاندې معلومات چې شاهد حسین به له وروستۍ پیښې سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي. د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده.
په یو بل راپور کې هم اورئ چې د کوچیانو د چارو د سمون لوی ریاست وایي د طرز عملونو د بدلون په خاطر به ګڼ کوچیان له رای ورکولو محروموي.
500 زیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکاري. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرمو منطقو ته ځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یوه عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار طنزي او تفریح خپرونه. وخت افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته د خېدی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستي اقداماتو ته په اشاره وایي. اوس په بي سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شوې ده. د دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سیشمې پورز ازادي رادیو ته ویل داسې هیله مندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره جدي او ترپخوا متفاوتې خبرې وکړي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی، خو مخکې له دې چې دا رپورټ خپور کو، ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسي جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند، هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال دغه پیښه تعقیب کړي. د سپسړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا کوم ځکه دغه پیښه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
انا بله، وو پیښه د لشکرګاه شهر کې شوې ده. لکه څنګه چې تاسو تقریبا 15 لوستي کې مخکې او سات مخکې راځه شوې ده، او ویل کېږي چې د صالح محمد اتکزي په دفتر کې د کمپاین اړوند د غونډه روانه و چې د والد ویان عمر ځواک په خبره یو ځان مرګ چې په لوي ځان د غونډې من سره تورې ځان ته څو نور کړه تر اوسه پرې دوی د اتو نفرو د وژل کېدو خبره تایید کړه ویلي چې په څنګه کې ولس نفر تپیان هم روښتون ته ورل شوی دی ځواک کته هم د سفاری پاره ته ونول خو مسته یو شمیر سرچینو چې د ایمرجنسی نه د خپل نامه نشو درو کو شر د دې رسو خبرې کول چې په دې پېښه کې سفاری هم ته پیسو وي دی البته سفاری
سلیم محمد اتکزای بله
د دې ته پیسو وي دی
سمه ده چا به د دې برید مسولیت اخیستی وي که څنګه تر اوسه پورې نور جزئیات څه نه دی راوتي فقط هم دغه مسله ده او که نور هم څه شته
زه واز دانم بیا اصلاح کوم سالی محمد اڅکزای چې په لومړي ځل د ورسې جرګې انتخابات د زړه وزانې کاندید کړو دغه په دفتر کې دا 14 نور مرسته سره راو تر اوسه پرې چا په غاړه داخلي
ډیره مننه کوم الیاس دایول لشکرګای له موږ سره خبرې کولې هلته د ولسجرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اتسگزی په انتخاباتي غونډه باندې بریټ سوي دی ویل کیږي چې په خپل د هم ټپی دی اته کسان ټپیان دي اته کسان یو لس کسان ټپیان دي او اته نور په دغه بریټ کې چې تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته وژل شوی چارواکی وایي چې څېړنې روانې دي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
مخکې ویل چې د سولې علي شوراوي د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوې ده په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته لای چیرته چې د غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي د سولې علي شوراویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل داسې لمندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري وشي حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې علي شورا د غوهلو زلو ته خوشبيني خایي د سولې علي شورا وایي دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او خصمن ټیم ګمارلی تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابره شوې ده دغه شورا ویان سید احسان طاهری
او بل د شک د سولې پروسه او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره مونږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو
د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پاړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره با صلاحیت پلاوی مشخص کړي که څه هم تر اوسه افغان حکومت او طالبانو دغه نوی وړاندیز پاړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان په اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي
که سولې ته څوک نه آمده کیږي او سولې څوک نه غواړي افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي زموږ خواهش باید خلیزان نه دی چې خپل هغه اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوښ
د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د سعودي عربستان رول هم لپاره مونږ غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاست هم خکیل کړي
و مرتل چې د سولې علي شوراوي تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوې ده په دې ارتباط د سیاسي نړیوال چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږیدل یو له هغه معلوماته دا پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمينه برابر وي او څومره د دوی هڅې رنگ راوړلای شي
خلیزات د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پاره د انتخاب دی افغانستان پر خدله او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خدله او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چې رسول پر مغان باندې پر خدل دي. نو خلیزات دازل په کیفیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دي. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمه هیوادونو خاص د افغانستان حکومت خپل لازمی دند لري چې خلیزات باندې بحث کوي سره هم به تاسو به نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړې دي خو خاص تغیر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغیر وي یا د دوی په جبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانی خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو خلکو سره خبرې کوي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمه د هیوادونو کې د کم هیوادونو تاغي سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې د 2013 کال دی ترامپ راځي او د ترامپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي. اوس د نتایج د ارزیابۍ وخت دی، اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. امدارنګ کم دي دخل اخونه چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی. دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلوک نوسته خلکو ته اوسه په میراث باندې پریدي او یا هم د راتلونکي کمپاین د پاره ځان ته پریدي. هغه دا چې صلح هم سره وسله طالبان نش کولی چې راتلونکي شل کال نورم د سیمه له هیوادونو ځان بسیا کې او هدا کل افغانستان دغه پر مخ باندې شي. پاکستان کومه هم چاله کو تر راکړي، مګر دا چې امریکا دا غوډو سپانسر هیواد او یو ټوټه چې نو جګړه په ساتس وګټه پانه ته وسره باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو او د داخله خلکو خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا سره شونی دا او فکر کوم چې احتمال دی.
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه حادثه ته ګوري؟ آیا و به منی کڅنګه
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مطرح ده نه وی چې د سولې ترمنځ کې دوه منځیتوب تلاش څوک یې، بلکې دا مهمه ده ټول اړخونه لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبر کوم د دې لپاره دلایل لرم. ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبر وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لهیم کې دا تغییر لیدل شي. هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرې کوو، که چې د امریکا سره خبرې کوو نو خلیزات خو دغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي. په بدو بدتر ترمن انتخاب دی، بدتر به شاید هغه په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیتایو سره خبرې وکړي، د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه دغه لپاره ډیره ارزښت لري. ولیکل چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبدی او دغه هیواد سره اړیکې اړخ لري، نو ډیر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بل اخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هر اړخیز سولې رامنځته.
د سیاسي او نړیوال چارو د کارپو انتظار خادم خبري مو وريدي. هغه ویل چې د امریکا د بارني چارو درځ ځنګړې استازي به هر مرو د سولې لپاره هڅه کوي او هڅه هم تر پخوا هغه ډیره جدي او عملی ښکاری.
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوي کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست ویاند عبدالله واحد یار د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کوچیان چې له سړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پاتې کیږي. اخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کوچیانو استاد او مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوي چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې کله انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رای وکړول سي د دې بیرشته چې ممکن سبتنام لرونکي زرګونه کوچیان د رای له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبد الله وحیدیار د سشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل کوچیان د محل سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډه کوي او په ګرمو سیمو کې د رای په مرکزونو کې د رای د ورکړې په نوم لړ کې د دوی نمونه نسته.
دشته ستنام سره سره د مونږ 50 سره نه زیات کوچیان نش کولای چې خپل رای وکړي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړی دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي، نو دا طبیعي خبر ده چې دوی نش کولای چې خپل رای وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچیان ترستا ستنام نزیات وکولای شي چې دوی ال تخپل رای وکاري او د خپل خوښ کاندید ترای وري.
دا محل په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیون یې نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو عواملو له امله له نوملیکنې پاتې سوي دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچانو لپاره لس څوکۍ ځانګړې سوي چې دا محل ورته څلور څلوېښت نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوختي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړي وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي، له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسیدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی سبتنام ترسره کړی دی، په هغه مراکزو کې به دوی خپل رای کاروي. په هغې وخت کې هم د دوی نظریات، د دوی د مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر ټاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده، هماغلته به د رای ورکونکو لیست چمتو کیږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هماغه پر اساس به دوی خپله رایه کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد ترې تم شوی خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څېړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و، له غیر رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبریال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینې او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالتونو هستوګنه او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره یې همکاري کوله، د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خپرول. هغه له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تری تم کې دوه د قضیه په اړه د رښتینی څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو جګ پوړو چارواکو د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله من دی چې دا مسله حل شي. ټرمپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخ دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان له خوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادعاو سترګې پټې کړي. د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نژدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي زیانمنې کړي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشارونه زیات کړی دي. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تري تمکیدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد به چې په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشقجي د یو پیژندل شوي خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او همې د جګپوړو چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو لکه چې 33 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشقجي پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتل د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونی جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصادي هم ورسره ښه شوی. دوی زیاته ویدا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډیری خونی جوړې شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
دا کشمش خانه چې موږ ته دولت جوړ کړی دي سره موږ ډیر مشکلات ال سوي، ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل نه ځخه به نه خرڅېدل. کله چې موږ زلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوی کیږي، اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړ شوی کشمش خانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیر ارتیا په سر خلص والی کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سر خلص والی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي، نو په دا نوې سیستم چې کشمش خانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه ښه دي، هم د اقتصادي لحاظ نه ښه دي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه څار خلصوالی کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالی کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزه هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکه منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سخت کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سخت کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې غلې جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لږوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غواګس وخت په ونسن کې د مازیګر سلونی مبجې کې دون کې دي د لند خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال زی سړو ترغلی څو لند خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پانه وای چې نن په لشکرګا کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطنه په انتحاري حمله کې وژل سوی دي. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان سوی دي. د هلمند د والی دفتر په خبر پانه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې سوی ده. کوم ډلې د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 8 نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان له خپلو کورونو تېښتې تر سوی دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه له مرستیالي سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلي چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستانه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 180 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې له امله 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پر دې سوای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږمه لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالۍ چې تېره اونۍ پیل شوې دي 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکښه لوبډله ده چې د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال غوړې لیګ سیالیو په لړ کې نن د سپین غر بازان او د اباسین څپې لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو درېمه لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 15:30 دقیقې پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش او قابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. یادې سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشمې پر ورځ پیل شوې اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره لس ګولونه وهلې دي. نوموړي چې تېره شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې څلور ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه ووهي. کلیان تېره شپه په دویمه نیمایي کې فوق العاده خلوبه وکړه او د هغه د څلورو ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې له بریا وروسته د پرله پسې نهم ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې ماته نه ده خوړلې.
ازادي راډیو ته